سلامونه او ستوري مسي د مشال ډو په دې خبري غړي کې موزا عبد الحی کاکړ هر کلای کوم وخت د ماجیګر شپږ بجې سوی په دې غړي کې به درته د سر ریپورت د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین د کورمی د سفر اولته د وینا دی د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د سرکاري وکیلانو لخوا هړتال او دارنګا د قبایلی سیمو افغانستان او نړی په اړه باندې هم رپورټونه لرو د هر څه به وروستۍ پایل لا خبر مکو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د بینک منیجر وژلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په ولس شرخ کړی چې قامي عدالت کې دې برخه واخلي. او چارواکي وایي ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنه کې خپل زخمي شوی سفیر او 95 نور ټپیان لا هغه هواده ایستلی دي. او سم د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نامعلومه وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وژلې دي. پولیس چارواکو مشالې ته وویل چې پروند ماښام د بینک منیجر اکبر زمان سره د خپلو څلور ملګرو له میرامشاه بنو ته په ګاډي کې روانو چې په میرالي کې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. چارواکي زیاتوي چې منیجر د ځان خوندي کولو لپاره پټوی ته وتښتېد خو په موټرسایکل سپارو وسوال ورپسې ورغلل او په ډزو ووژلې. دغه نورو څلور ملګرو په یو کور کې پناه واخیسته او په برید کې خوندي پاتې سو. وسوال په تېښته کې بریالي سوي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدي فبریدونو 2/3 پیښه ده. سیمه کې د هدي فبریدونو او بدرونې خلاف ځای خلکو په وار وار احتجاجونه کړي او د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. خو بلخ حکومت او پوج داوه کوي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف عملیات ته دوام ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ولس سوژغ کړی چې د اکتوبر پر 11 د پښتون قامي عدالت په نامه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمی په اړولې سیمه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمی په چان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلی دی او بغیر له قامي یووالي د بدامنې ستونزه نسي هوارېدای. کورمی ته د منظور پښتون د سفر پر مهال انتظامی د اساسي قانون د 1/4 دفې د لاندې پولیسي غونډو بندیز اعلان کړی و. د پی ټی ایم مشر د 1 اکتوبر په غونډه کې د ګډون د بلن لپاره لدی وړاندې د اورګزو په ګډون د خیبر پښتونخوا نورو یو شمېر ضلعو تم سفرونه کړي دي. حکومت یا امنیتي ادارو د پی ټی ایم د غونډو په اړه څه نه دي ویلي. په سواد کې پرون د یوې ښځې په ګډون د 2 کسانو مړی موندل شوي دي. د سواد تحصیل کبل شاه ډیری پولیس ثانې مشر محمد عارف نن مشالې ډول چې بیگانه وخته کبل پور کلی ناران د دیوالی یونین کونسل کې په یو کور کې 2 مړی وموندل شو چې وښه او بل سړی وو. د پولیس په خبره د ناموسي وژنه ښکاری او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. په پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کې چې پر ځای د فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړي. د پاکستان د بچو حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې هر کال تر زر زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو وویل چې دوی د کال 2015 کال راهیسې له صوبایي حکومت په تنخواګانو کې د زیاتوالي د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیا غوښتنه کوي خو په وینا یې صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې مهال د وکیلانو د اتحادیې مشر سنگین شاه مشال ډو ته وویل
مونگا ایسوسیشن 2015 کی جوڑ شوی ملاوی دل ملاقاتون حکومتی چارواکو سرا ہر قسم خلکو سرا خپل مشرانو سرا مونگ تا ہم صرف دا یو خبر کی چیرا بس دا جائز مطالبات دا با مونگا وکو 2015 نوال 2024 پوری سا پوری دی سیزنو کی یو سیزمونو شو.
صوبائی حکومت دا سرکاری وکلانو دا احتجاج او غشتنو پالا لاتسنی دی ویلی. د پاکستان د قانون او انصاف لپاره د وزیر اعظم صلاحکار بیرسټر راکیل ویلی چې په آئین کې د ترمیم په اړه سلا مشورې روانې دي. نن په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال نوموړي وویل چې د قانون وفاقي وزیر د آئینی ترمیم په اړه د وکیلانو اتحادیو سره سلا مشورې کړي او یوه کمیټه یې جوړه کړې چې په 2 ورځو کې به حکومت او د آئین جوړولو کمیټې ته وړاندیزونه وړاندې کړي. د مداسې حال کې چې د پاکستان وفاقي حکومت د قومي اسمبلی او سینټ غونډه د اتوار په ورځ رابللې وه او ویل کېدل چې آئین ترمیم به منظوري لپاره وړاندې کوي خو داسې ونه سو. د قومي اسمبلی غونډه د ګل په ورځ د بحثونو وروسته وځنډول سوه. دغه ترمیمونه چې 6 آئینی ترمیم نوم ورکړل سوی د نورو بدلونونو تر څنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړولو د هایکورټ ججانو اخیستلو او د ججانو د ریټایرمنټ لپاره د عمر نوي حد ټاکل پکې شامل دي. چارواکي وایي چې ایران پا په لبنان کې د پیجرو په چاودنو کې خپل زخمی سوی سفیر او 15 نور ټپیان له هغه هیواده ایستلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عرقچی نن د تهران په روغتون کې له زخمی ډیپلوماټ مجتبا امینی سره ملاقات کړی. دولتي رسنیو په لومړي سر کې رپورټ ورکړی و چې د سپتمبر پر 13مه د سلګونو پیجرو په شو چاودنو کې امینی معمولي ټپي سوی و. د دې چاودنو هدف د لبنان حزب الله ملیشا وه. دا د ایران یو تر ټولو مهمه نا دولتي ائتلافي ډله ده چې امریکا ناترګر ګرځولې ده. د سپتمبر پر 13مه په دوه مصفه کې د واکي ټاکي او مخابراتي وسیلو له لارې چاودنې وسوې. اسرائیل په ښکاره د دې ذمہواري نه ده له خو په پراخ کچ تاسې انګیرل کېږي چې د مربوطو حملو تر شا شاید د هیواد لاس وي. خبرونه پای. تاسو مشال ریډیو اوري. په دې خبرګړی کې د جنو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کورمه کې غونډې ته د پوینا پر مهال پر خلکو غږ کړی چې پر دې د غور وکړي چې د دوی په تاوان کې د چا ګټه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جرګو نظام بحالولو اعلان کړی خو د قبایلي سیمې ځینې خلک د تڅغ برګون لري.
حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی په شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی.
د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیلانو د تنخواګانو زیاتولو او نورو سهولتونو لپاره هړتال اعلان کړی دی.
سمو چې ډی جی سار راځي داغه تنخواه چې کنده 15 لک مګر شپک لک دا او دې په مقابل کې 69 دي تنخواګانی نه دي.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سمرازو د رپورټونو برخه ته او په سر کې لکه څنګه چې په خبرونو کې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 13مه د پښتون په سیمه کې د امنیت په خراب وضع جبريل اداره کوي او په وسایلو د اختلافاتو لپاره د پښتون قومي عدالت په نامه یو اولسي غونډه اعلان کړې ده. د دې لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې سفرونه کوي، لخلګو سرويني او ملاقاتونه او په دې اړه باندې ویناوي کوي. پرون منظور پښتین کورمی تتللی او هلته ویلی دی چې بغیر له یووالي د ستونزو هواری نسی کېدای. نوموړي اولسي غونډې ته په وینا کې پر اولس غږ وکړ چې په کمی جرګه کې دی برخه واخلي. د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د پلان سوي اولسي غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو وایي د سیمې امنیت تضمین دی او د ترګري د مخنیوي لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې.
دا هر کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ته کیږي. د ستمبر پر 13مه د یاد غورځنګ مشر پر ثابت شوي دورې کورمیتا ورغلې. ځای خلکو د پښتین ورتګ په موقع د اړولې په یو شخصي ځای کې یو غونډه هم جوړه کړې. منظور احمد پښتین په تود هر کله د کورمې اولس شکریا ادا کړې او ویلی دے د پښتون قومي عدالت په نامه تبیه شوی د رتلونکي غونډې د بلن لپاره راغلی دی. نوموړي په خپل خطاب کې ویلي لکه څنګه چې کورما د ناامنۍ سره مخامخ ده، دغه شان په هر پښتون مېشت سیمه کې وور لګېدلی. هغه زیاتوي کچېرې یو نشول نو د وهلو ټکولو لوټلو او پر وسایلو د قبضې سلسله به هم دغه شان روان وي. د اکتوبر پر 13مه په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب درې ورځې غونډه کیدونکې ده. په هغه غونډه کې ربلل کیدونکې ولسی مشران، دینی عالمان او سیاستوالان به د پښتنو پر سیمه روانه بدامنی، جبري لدرکیو، د طبیعي زیرمو او وسایلو د واکس تونزه د حل کولو په اړه ټول یوځای فیصله ورکوي. په دغه سلسله کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین مختلفو سیمو او ضلعو ته دورې پیل کړي. تر دې وړاندې د غورځنګ مشر اورکزو ته تللی و. په کورما کې د نوموړي تر دورې مخکې ضلع انتظامیه 144 دفعه هم لګولې وه. په اړولي کې تر غونډې پس منظور احمد پښتین پړشنار ته هم تلونکی و، خو ورته پرېنه خودل شو. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي ولسی غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي ټیک دا چې د پښتین په ورتګ بندیز ولګېدلو، خو نه یوازې صدا بلکې د پړشنار هر وګړی د هغه په راتلونکي جرګه کې د شرکت حمایت کوي. په کورما کې د منظور پښتین ورتګ په داسې وخت کې شوی چې هغلته نه یوازې شیعه سنی ډلو ترمنځ د جنګونو له وجې حالات خراب دي، بلکې د وسلوالو تر ورتګ وروسته هم سیمه له بدامنې سره مخامخ ده. په سیمه کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ عام ولس هم د وسلوالو تر بریدونو لاندې راغلي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې په یو غونډه کې وکیلانو په تنخواګانو کې د زیاتوالي، ځانګړې ودانۍ او د ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیا غوښتنه کوله. دوی ویل باید حکومت ورته د پنجاب د سرکاري وکیلانو په شان مراعات ورکړي او د دوی مالي ستونزې هوارې کړي. حکومت د سرکاري وکیلانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مظاهرچیان وایي چې د غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. اسما ګل په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري وکیلانو لخوا را جوړ شوې غونډه کې د وکیلانو فلاحي ټولنې مشر سنگین شاه مشال ریډیو ته ویل د صوبایي حکومت نه په تنخواګانو کې د اضافي وکیلانو لپاره د ځانګړې ودانۍ، دفتری ګاډي او د ښځو وکیلانو لپاره د بنیادي سهولتونو غوښتنه ده.
د پروسیکیوشن رول د پول دی، د پولیسو او د جوډیشري مابین سو پورې چې پروسیکیوشن کار پرېښودو نو ټول کریمینل جسټس سیستم چې پای کې جوډیشري هم ده او پای کې پولیس هم ده، د دوانو کار به اتریږي. اصل کې مونږه د اسوسییشن 2015 کې جوړ شوی، ملاویدل ملاقاتونه حکومتي چارواکو سره، هر قسم خلکو سره، خپل مشرانو سره، خو مونږ ته هم صرف دا یو خبره کیږي چې را به دا جایز مطالبات دي دا به مونږ وکړو. 2015 نه وایي 2024 پورې اوسه پورې دې سیزنو کې یو سیزمونه شو.
د پېښور های کورټ بار کونسل صدر فداګل مشال ریډیو ته وویل وکیلانو د ژوند ضرورتونه لري، ولې د دوی تنخواګانې دومره نه دي چې پرې خرڅونه سر شي.
څنګه زما ضرورت زندگی دي، د کس دین ضرورت زندگی دي، دین بچی دي، دین سهان در راځي تر سرو سرو بجو پر دلته کې ناسي. سمو چې ډی جی سار راځي دا غ تنخوا چې کنه 15 لک سلولین مګر شپک لک دا، او دوی په مقابل کې روان تر دي تنخواګانې نه دي. نو ظاهر د دین مکه مشکلات کم شری ای ډی جی دي، نو به هر حال د دین پکره چا سټرکچر وته ورګي چې کم نه دي حق ته بلدار شي دي ټول مرده حکومت ته فار جنگي مام خپکای خپل رونه خوین نه خپکای خپل دوستان هم خپکوي نه کاغذ کې دا قانون دا مکه په کوم چې کم په قانون کې دي. نو جنگي ول دوی
وکیلانو د فلاحي تنظیم غړي امجد علي خیبر پختونخوا د حکومت لخوا دي صوبکي وکیلانو لپاره سهولتونو د نشټوالي په اړه مشال ریډیو ته خپل خبرې کې ویل چې غوښتنه یې د امروزه ضرورتونو سر کول دي، ځکه یې په عدالتي بایکاټ مجبور شوی.
منګا ټول صوبې نه دا پروسیکیوټر راغوښتي دا منګه س لگژري نه غواړو، خو چې کوم بیسک نیډز دي زمنګا هغه منګ دني دي ملا وغه فیمیل زنانه منګ سر پروسیکیوټرز دي هغه ټول رس کریمینل خلکو سره ټرایلز کوي، ویټنسز راځي راغو د ناشته زین نشته، ایون واشروم هم نشته، افس نشته. اوس د جوډیشری والا پرسن پریویل جدا شانه دي، د پولیس والا جدا دي، او پروسیکیوشن د هر سنه ډی پرایوټ دي.
د خیبر پختونخوا وکیلانو لخوا د اعلان کړل شوی عدالتي بایکاټ په اړه تر دې دمه د صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی، خو د وکیلانو فلاحي تنظیم مشرانو په خبر کې را جوړ کړي غونډې پر مهال ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوی، تر هغې به عدالتونو کې د سرکاري کیسونو پر شمول د هر قسمه عدالتي کاروایي برخه نه جوړیږي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي. د روسیې د مرستیال لومړي وزیر الکسی اورچوک د پاکستان د ورځني سفر نن پای ته رسیدلی. هغه د خپل پلاوی سره د پاکستان ولسمشر، لومړي وزیر او د بارنیو چارو وزیرانو سره لیدلی دي. پاکستان او روس د تجارت، ارتباط، انرژي او نیت په برخو کې د دوه اړخیزه همکاریو پیاوړي کولو لپاره مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړل. خو ځینې شنونکي دغه دوره د اقتصاد په ځای د سیمې او نړۍ د سیاست لپاره مهمه ګڼي. تفصیل به سمجھ لہمکار چپ اسلام آباد کے دی راشد خٹک لاغوارو.
د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک تخپل د ورځنی دورې په محل د پاکستان وړپورو چرواکو او مشرانو سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګولو او تجارت زیاتولو په حق لای خبرې وکړې. په 13 ستمبر د بهرنیو چارو په وزارت کې وی ګډه خبری غونډه ته د وینا په محل د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک وویل چې په تیر یو کال کې د روس او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم $1 بلین ته رسیدلی دی. دوی وویل چې دواړو خواوو د روس او پاکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ او سړک په جوړولو هم خبرې وکړې. اورچوک وویل چې هغه د پاکستانی پلاوی سره د یوریشن اکنامک یونین او پاکستان ترمنځ د تجارتي لوزنامې په اړه هم غږېدلی دی. په یوریشن اکنامک یونین کې روس، ارمنیا، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان شامل دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال لډیتو وویل چې د روس د نائب وزیر اعظم دوره ډیره مهمه ده ځکه چې د دواړو هیوادونو د سوړ جنگ په وخت کې د یو بل دښمنان ګڼل کېدل خو اوس د یو بل سره تجارتي لوزنامې کوي. په دې دورې سره په سیمې په سیاست کې هم یو بدلون په نظر راشي.
په سموهدو باندې دستخطونه مو شو په هغه کې پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے دغسی د سینٹ پیٹرزبرگ مرکنٹائل ایکسچینج دغه پمنس کې معاہدہ وشو. د دین علاوه بین الاقوامی ترانسپورٹ کاریڈور یو منصوبه ده دام د روس په سربرای کې یو منصوبه ده چې په دې کې بیلاروس، قزاقستان او د سنټرل ایشین ریاستونو ته په دې کې شامل دي. نو پاکستان هم په دې کې د شمولیت اعلان وکړو. برق او د توانائی کم وزیران دي دغه سره د روسی وفد ملاقاتونه وشو او په هغه کې مو دوه ملکونو د تیل او د ګیس کم سیکټر امداد کو تعاون بکو.
د روس پلاوی په پاکستان کې د سټیلو یو نوی کارخانه جوړولو کې هم دلچسپي ښکاره کړې ده. په دې حق له د پاکستان د صنعت وزیر رانا تنویر حسین او د روس د صنعت او تجارت مرستیال وزیر الکسی گروزدوف خبرې وکړې. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیڈرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته چې د روس نائب وزیر اعظم د پاکستان دوره سیاسي مقاصد لري او په دې حق له چین هم په اعتماد کې اخیستل شوی دی. هغه وویل چې روس غواړي چې خپل نړیوال ترانسپورټي دهلیز د چین د یو سړک یو کمربند پروجکټ سره ونخلوي او د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته لاره خلاصه کړي. په علامتي توګه دغه دوره ډیره مهمه ده.
نن سبا په دنیا کې د رشیا او د امریکا کیمپس په ځای کنه د کول وارو اوس د هغه چې کوم نوی شکل دی نو هغه د چاینا او د یو ایس بلاک دی. نو دی وګڼه چې نن روس د چاینا بلاک یو سړی دی او مونږ هم د چاینا بلاک خلک یو. نو د مونږ دغه یو تعلق شته په دغه کانټیکس کې. خو د مین راتګ دې وخت کې په دې دغه کې دی. نو د ملټیپل ویلوز دی، اکنامیک هم دی، پولیټیکل هم دی او سوشل هم دی.
د روس نائب وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر سره هم ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي چارو کې د یو بل سره په مرسته کولو هم خبرې وکړې. د تیر یو کال راهیسې پاکستان د روس نه د خام تیلو او ګیس اخیستلو پریکړه کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو له وجې د خلکو ژوند او اقتصاد اغېزمن شوی، د سیاسي چارو شنونکي وایي په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپل منځي اختلافاتو ښکار دی او ټوله توجه د ګوند مشر عمران خان له زندانه خوشې کولو ته ده. په عین حال کې د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت د بېوزلو لپاره د کورونو او کروندګرو لپاره د ټریکټرونو ورکولو منصوبې او د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې پروګرام اعلان کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د پنجاب د نظرالا منصوبے د ټک ټاک منصوبے بولی پدیاکړه د شاهین بنری رپورٹ اورو.
په پاکستان کې په وروستیو عامو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا ولس خپل رائے د پاکستان تحریک انصاف سره د تړلو کاندیدانو په حق کې وکارولې او په صوبه کې ورلا د حکومت لپاره اکثریت ورک. هیله کېدله چې د نوي حکومت د جوړېدو سره بعد د صوبې امنیت ښه شي او اقتصادي او کاروباري هلې ځلې به وده وکړي، خو په صوبه کې له تېرې سمودې نه په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او لوډ شیډنګ، بیروزګاری او د سترو پرمختیایي منصوبو نشتون اقتصاد اغیزمن کړی دی. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر ویل چې د عمران خان په غیر موجودګۍ کې د ګوند د مشرانو ترمنځ اختلاف د ستونزو د هواري پر ځای د صوبایي حکومت توجه بلخوا اړولې ده.
نور زینو کې وزیر اعلی ګاندی نو هغه ځان له یوازې صرف صوبه چلی، د دې صوبې وزیر اعلی هم وزیر اعلی دی، صوبه هم چلی او ورسره د پارټۍ ټولو کې لوی مشر هم دی او هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه د عمران خان جانشین یم، د هغې وارث زیمه که عمران خان نه نو بیا به زیمه د پارټۍ مشر دی. ګرم ګرم بیانونه ورکوي، د ده ګرمو بیانونو د وجې نه که د ده وفاقي حکومت سره څه حق کېږي او دې اغستې هم شي، خو هغه دې نه علي لګیا دی. د هغې غټه وجه دا ده که دی والي نو بیا خو بوله خلک کوئی چلاش اس کار وکا کنو چه کار با کئی نو بیا با تی ده عمران خان والا جدو جهت پاتی کی چه پسی کم مند ترده وی اغت داوی چیز اغتا سره ما.
دا محل په پنجاب صوبه کې د تحریک انصاف د مخالف ګوند مسلم لیگ نون مریم نواز شریف د حکومت مشري کوي چې د واک اخستو سره په یو شمیر لویو منصوبو کار روان کړی دی. نوموړی د سپتمبر په 14مه په لاهور کې د اپنی چاہت اپنا گھر هاوسنګ سکیم په نامه د بیوزلو لپاره د کورونو او د گرین ټریکټر پروګرام د لاندې کروندګرو ته د ټریکټرو ورکولو اعلان وکړ. د پنجاب حکومت د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره یو پروګرام هم پرانسته دی او پارزانه بیا د بجلی ورکولو لړۍ هم روانه کړې ده. په دغه اړه خبریال او شنونکي رفت اورگزی وایي چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پښتونخوا پرمختیایي پانګې کمې دي او بل دا چې د صوبې او مرکز ترمنځ اختلاف د صوبې د پرمختګ په لار کې لوی خنډ ګرځېدلې دی.
مریم نواز اور علی امین گنڈاپور کے ڈیر فرق دے، علی امین گنڈاپور چی دے اغا دن پلے پارٹے کے خلق و سر چی دے دلتا پی ٹی آئی کے چلو پینزو گروپو نے دی نو رسا کشی روانا دے دو چی کم مین لکہ دی صوبے مسئلی دی طرح گری دے پا اغا باندے اس قسم دو توجہ نشتا لکہ دلتا دی صوبے کے دی پی ٹی آئی حکومت تے نو دو مطلب لکہ دا دا حکومت چی دے دا دا پاکستان لیول چی کم پالیٹکس تے اغا دا پارا استعمالی خواب اداد چې دلته کې پیسې هم نشته دي، لګا دا تقریبا 100 ارب نه زیاته چې د صوبې باندې قرضه ده. دا تیر چې کم دوا حکومتونه د پی ټی آی پاتې شوي په هغه کې دا قرضه اخیستل شوی دی او بل مطلب لکه مرکز سره ته چې دی هر ټیم تخکر چي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف د دینیوکو په جواب کې بیگا مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی مریم نواز شریف منصوبې یوازې په ټیک ټاک موجودی دي او په حقیقت کې هیڅ هم نشتا. نوموړي زیاته تکړه چې د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور حکومت په صوبه کې صحت کارډ او په هسپتالونو کې د اړینو دوایانو موجودګي بحال کړه، په نوو زمشو ضلعو کې د پولیسو د پیاوړي کولو لپاره 10 ارب روپۍ منظور کړي او د ځوانانو د روزګار لپاره په بودیجه کې 3000 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د حکومت د بیان ویناوا چې وفاق په اقتصادي لحاظ د صوبې د کمزوري کولو لپاره هر حربه کاروي او تر اوسه د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1500 ارب روپۍ قرضدار دی. بلستر صاحب نور ویل چې وزیر اعلی ولستا د واک ورکولو لپاره د اختیار عوام کا په نامه د ایپ پرانسته هم کړی ده چې ورسره به د ولس او حکومت ترمنځ واټن کم شي او د حکومتداري نظام به ښه شي، خو د امنیت د مخ په خرابیدونکو وضع په اړه سونه ویل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
خیبر پښتونخوا حکومت د اختیار عوام کا یعنی اختیار یا واک ته اولس په نامه د یو موبایل ایپ پرانسته کړی چې مقصد یې د حکومت او اولس ترمنځ واټن کمول او ستونزې هوارول دي. دوی وایي چې په دې ایپ کې د لومړي ځل لپاره د مصنوعي ذهانت نه کار اخیستل شوی چې په نتیجه کې به د اولس شکایتونه اړوند حکومتي چارواکو ته ورسې شي. بلخوا ځینې خلک وایي چې حکومت باید د اولس د ستونزو هواري لپاره د عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه له پېښوره عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د اختیار عوام کا یا واک د اولس په نوم د یو موبایل ایپ افتتاح وکړه چې مقصد یې په صوبه کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو او د هغوی د کارکونکو پر ضد شکایات درج کول دي. د ستمبر په 13مه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د موبایل پورټل یا ایپ پرانسته وکړه. وزیر اعلی وویل چې د صوبې اولس ته د اسانتیاوي ورکولو او د حکومت او د عوامو ترمنځ د فاصلې ختمولو لپاره کار کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او د لوړو زده کړو وزیر مینا خان مشال ریډیو ته وویل چې په پورټل باندې کوم خلک شکایت درج کړي تر حل کېدو به هغه شکایت نه رد کیږي.
خصوصیت دا دی چې کم افسر لاړ شي او په دې کې د شکایت کننده سټیسفیکشن نه نو واپسی به داغې نه بره ټیر تزي او که داغې د جواب هم سټیسفیکشن نه نو داغې نه بره ټیر بزي او اخیری تر چیف منسٹر پورې. د دې لپاره یو سیل هم جوړ شوی دی چیف منسٹر سیکرٹریٹ کی او دا هغه به د دې پراپر ایویلیویشن کوي ګوري به چې دا آیا دا کار ټیک روان دی نه دی. زمونږه التا انتظامیه خو موجود ده, یو سیټ اپ هم موجود ده, خو مونږه دا آن د ټاپ اف دا ورکو بیا که یو کس بالفرض د یو مسلې لپاره چیف منسٹر هاوس کانټیکټ کوي یا یو د منسٹر آفیس یا د سیکرٹری آفیس نو چې دومره لري راځي نو زما خیال دی چې بیا د سیګنل ایریا ته هم راتلی شي او خپل میسج ډراپ کوي. شنو موږ دا وایو چې خلکو ته تکلیف نه بلکې خلکو لا په کور کې دا فیسیلیټی ملاو شي او دا غو شکایت حل شي.
د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ مشر ډاکټر عاکف خان مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد نه بهر اوسیدونکي پاکستانیان هم د خیبر پختونخوا د ادارو او د هغوی د کارکونکو پر ضد خپل شکایت درج کولی شي.
ټول ډپارټمنټس ټول ډسټریکټ ډی سیز اے سیز ډپارټمنټ ډسټریکټ لیول باندې دا ټول چکم دین دا افسران به چکم ندی کې کنیکټډ او دا انفارمیشن ما په ریل ټایم کې هغه سره شیر کیږي او هغه باندې جواب ورکړي. کم خلکو سره چې موبایل نشتا نو هغه کاغذ باندې ڈی سی آفس تا چیف منسٹر آفس تا خپل کمپلینٹ په کاغذ باندې لیکلی شي یا ټلیفون باندې هغه سره ڈی سی آفس سره رابطه کولی شي او دا هغه ټول کمپلینٹ او انفارمیشن په دې سیستم کې ایډ کیږي.
د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ په وینا چې پورټل کې پړومبي ځل اے آئی یا آرټیفیشل انټیلیجنس هم شامل کړي چې به د عوامو شکایات متعلقه ادارو او د هغوی مشرانو ته په خپل لیږي او ورسره به د اولس د شناخت او معلوماتو حفاظت هم کوي. د پیښور اوسیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې لدې روان دي هم صوبایي او وفاقي حکومت د عوامو د شکایات لپاره بیلابیل ایپ راوخیو خو بیا هم د اولس ستونزې هم هغه شان موجود دي.
ډېر مخ کې مشي وکړه تاسو خړې یو وزیراله کمپلیټ سیل د سړي سي په دفتر کې د سنور شي نو خبره ده چې په دې باندې به عمل درآمد څومره کیږي. آیا مطلب دار چې هغه د خلکو مسلې چې کم دي کم د پاره چې هغه کمپلین کړي آیا هغه به حل کیږي او کنه صرف هغه موږ چې څنګه وایو د میډیا او تر دکاوي پورې وي نو کو دې باندې عمل درآمد وشي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او حکومت له پکاره چې
دا انتظامی په وینا چې اولس با اختیار عوام کا ایپ په انډراید آی فون ای میل او واتس اپ باندې استعمالولی شي او د ادارو ټولو مشرانو ته د ایپ یو ډیش بورډ ورکړي چې بس لیریش ګنټه کار کوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبري غړي دا نیمایته رارسیدونکو په دومره نیمای کې درته د نړۍ او د افغانستان د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه باندې هم ریپورټونه لرو. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري. په ویب سټ باندې هلته تاسو اوریدلای شئ که انټرنیټ لري او دارنګ که فیسبوک لري نو د مشال ریډیو فیسبوک ته ورسی هلته تاسو ویډیوګانې او نور ډیر څه لیدلای سي. او سم د خبرونو لنډیز ځکه څه خبرونه نیمای ته راورسېدو. د شمالی وزیرستان په میرامشا کې نامعلومه وسوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وژلې دی. پولیسو چارواکو مشالې ډوته ویلي چې پرون ماښام اکبر زمان سره د خپلو څلورو ملګرو له میرامشا بنو ته په ګاډي کې روان و چې په میرلي کې ورباندې وسوالو ډزې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ولس سر غږ کړی چې د اکتوبر 2 د پښتون قومي عدالت په نامه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمې په اړولې سیمه کې یوه ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمې په شان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلی دی او بغیر له قومي یووالي د بدامنې ستونزه نشي هوارېدلی. کورمې ته د منظور پښتین د سفر پر مهال انتظامي د اساسي قانون د 144 مدتې لاندې ولسي غونډو بندیز اعلان کړی و. په سوات کې پرون د یوې ښځې په ګډون د 2 مړی موندل شوی دی. د سوات تحصیل کابل شاډیری پولیس ثانې مشر محمد عارف نن مشالډې ټول چې هغه ناوخته کابل برکلی ناران د دیوالی یونین کونسل کې په یو کور کې 2 موندل شوی چې یوه ښځه او بل سړی و. د پولیس په خبره دا ناموسي وژنه وه او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالته د بایکاټ اعلان کړی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو ویل چې دوی د کال 2015 کال راهیسې د صوبایي حکومت په تنخواګانو کې د زیاتوالي د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. حکومت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د چارواکي وایي چې ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنو کې د خپل زخمي سوی سفیر او 15 نور ټپیان له هغه هیواده زخه ایستلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له زخمي ډیپلوماټ مجید مشتبه امینی سره په هسپتال کې ولیدل. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه لنډیز مو اوریدل او سم د خبرونه دوه مینې مای ته راغلی یو او پایل با لا یو نړیوال ریپورت وکړو. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ او سوچ پکې له اسرایلو څخه غوښتل شوی چې له غزې الوی د زغاړي د یو کال په ترڅ کې خپل پوجان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړي هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبتي رای ورکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له 193 غړیو څخه 144 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامي نه دی مثبتي، 4 مخالفي او 43 ممتنع رای ورکړي. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرایل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرایل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي، خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډېر شوي او دا اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکي ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې 101 برمته او د خوش کولو لپاره د اکتوبر 2 د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطیني ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. په پریکړه لیک کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرایلي ځواکونو د وتلو تر څنګ دا غوښتنه شوې ده چې په فلسطیني اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوي مرچځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک له مخې که چېرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو یې بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتونو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی رپورټ کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا رپورټ د جون له 14مې راوروسته مودان غاړي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدو یې شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي، په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 30% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړلی شي.
دا سره راپورونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بل خبر کړي. اخلي بهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمهاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
او سم خوست زو د خوست شار په زیاتره پخوانیو حکومتي او شخصي ودانوي کې د اوسپني او سیمټو پر ځای وړې خښتي او چونه کارېدلې چې اوس هغه خښتي او چونه هم خرابې سوي دي. کڅم په اوس وخت کې د خوست شار ډېرې ودانۍ او مارکیټونه نوي جوړ شوي، خو د لسی زوړاندې جوړ شو ځینې ودانۍ کې هم استوګنه او سوداګریز کاروبار کې شي. تفصیل په دې اړه د نجیب الله خیل وو.
کڅم په خوست کې نوی جوړ شوی ودانۍ او مارکیټونو د ښار ته د پام وړ ښکلا ورکړي، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانۍ او مارکیټونو د نړیدو اندېښنې راپورته کړي چې د سره نوی کولو یا لږ تر لږه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست ښار یو اوسیدونکو محیب الله مشال راډیو ته وویل،
اول خدای زړه مارکیټونه دي، دا خو ډېر شورای وخت دي، تیرې د روسي دورې دي، انقلاب وخت دي، او خال کې کړیو خو دا خال دي کوم دغه کاروبار کې کی او دا دکاندارونه چې مالکون دي دغه تفکر دي دا چې جوړی کی.
د خوست خار یو بل سیدونکو محمد یعقوب خان بیا وایي، یوه بارانی ورځ د تنګدې د همداسي وزاره مارکیټ یو برخه ښه تراول بیده او خلک تر بچ شول.
یوه ورځ د غنر وطن ته کونه چې کوم دا پوسې دومره لور غنر ورځ دا سمټ خدای زباج کړم فکر دا چې دغه زر غمو شه زر تر زر نه وانه صبح کزلزلہ شي نو ډېر عالم به چې کوم ده کنه خور سره خور شي.
د خوست اوسیدونکي د ښار جوړونې ادارې او ښاروالۍ هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړېدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د ښاریانو د اوسني عصر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي. د خوست یو بل اوسیدونکي نجیب ویل
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي، وینې هغه ودنۍ ډېرې زنډنې دي، نو د دې په خاطر چې د شری خلاف ورسره زیات شي نو په کار ده چې دغه مارکیټونه له سره ورغول شي او آباد شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم مني چې په اوس وخت کې له پخوانیو او زړو ودانیو ګټه اخیستنه له ګواښ او خطره خالي نه ده. د ښار جوړونې ادارې سرپرست حضرت جمال وویل
مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزوری و، د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزوری و، په ډېرو ودانیو کې دغه چینا استعمال شوې، په سیمنټو په ځای چینا استعمال شوې ده، ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پته شوي دي، احتمال شته چې دا خراب شي په چا سره وغورځي چپا شي. انشاءالله موږ دا پلان ورته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ورته جوړوو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غازیونه نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوذ او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده. خوست ښاریانو مسؤلین وایي چې شته ښار اوس مهال او اړتیاو ځواب ویونکی نه دی او په اساسي ډول پراختیا او نوي کولو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په کراچی کې د لیاری جنرال کالج او روختون پښتانه زده کوونکي تور لګوي چې د کالج انتظامی له دوی څخه د 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي او په دوی تشدد کړي دي. دوی زده کوونکي پرون د کراچی پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د سند له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې یوازې هغه زده کوونکي له کالج ایستل شوي چې د سند صوبې په جعلي اسنادو یې داخلي کړي وي او دا خبره سمه نه ده چې یوازې پښتانه یې په نښه کړي دي. نور حال له کراچی زموږ همکار نیاز علي راکوي.
د احتجاج په محل د لیاری جرنل کالج او روختون کې د بی ایس نرسنګ د څلورم سمستر زده کوونکی محمد فراز مشال ریډیو ته وویل د کالج انتظامیا شاوخوا 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او چې اوس دوی کالج او روختون ته ورځي نو انتظامیا او ځایي خلک پرې تشدد کوي.
مونږ خپل دغه کالج ته ریګولر بیس باندې ځو خو یو څو ورځونه دغه د معامله چلیږي نو دې وجنه مونږ تک را تک لک کم شوی صحیح دی. نو پرون چې مونږ ټول هغه آلریډي پہلے نه تیار پہلے مونږ دروازې بند نکړي چې مونږ پشا شو کنه نو هغه الته نه ډایرک کانچونه غټه او بانسونه وسر هغه باندې مونږ باندې پترا وکړه. دا ایک دم 50 سیده کنه فورث ایئر والی فائنل ایئر والی د کسې ور سره 75 سیده هغه ټرډ ایئر والی دی، 75 سیده کنه سیکنډ ایئر والی دی او 75 سیده کنه فرست ایئر والی دی. تقریبا 350 سټوډنټان چې دا فیوچر په خطر کې ده.
د احتجاج په محل یو ګډونوال یونس خان بیا وایي انتظامیه داخله منسوخ کړی ده، اوس چې دوی روختون ته ځي نو ځایي خلک او انتظامیه پی تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د ستمبر په 13مه د دوی سره اته نور زده کوونکي ځایي خلکو انتظامیه وهلي او ټپیان کړی دي.
کالج ته تلو زموږ ورده ولو هم باندې حمله وکړه ما مال کمر پر سره لاره واچو زو بیا لکه بزان نه پوهه ما نه موبایل مو غوښمه موبایل ماتو او زموږ سره کافي حساس 8 لکه نورم خوشي چې په چاړه والے سو په سوال مطلب دوه غټ کمر دا غو لکه ناجایز خبر مو خو دغه جګړه غو نه لاغلی نو لکان د خیر رام نه لو دوه پراته دي په کور کې ولي ملای لګی دل هر اگر زیدونه دي مت دا غواړو چې زموږ یو غفارم نه کیږي نه کیږي موږ غو زموږ سیب دغه سوال کو زموږ د مسله حل کی.
بلخوا د سن حکومت وايي په لیاری جرنل کالج او روختون کې د سن صوبې په ډومیسایل جالي داخلي ورکړې شوې دي. دوی پلټنی کوي. د سن صوبې د صحت محکمې وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د سپتمبر په 13مه په کراچي کې د خبري غونډې په مهال وویل لیاری جرنل کالج او روختون کې د سن صوبې په ډومیسایل ورکړې شوو 12 زده کارکونکو داخلي منسوخ کړی دي او هغه سرکاري چارواکو په ضد به هم ګامونه اخلي چې په دې کې ککړ دي.
نرسنګ کالج مې فیک ډومیسایل پہ ایڈمیشنز کیے گئے تھے.
دا وای په نرسنګ کالج کې په جالي ډومیسایلو داخلي شوی وي. موږ د هغې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د 1200 کسانو داخلي د جالي ډومیسایلو په بنیاد ثابت شوی دي. دوی د داخلو لپاره د سنسوبې جالي ډومیسایل کارولې دي او چې هغه زده کوونکي د کالج څخه وستل شوی نو هغوی بیا په کالج کې احتجاج کړی دی او د احتجاج په مهال د کالج انتظامیه او ځینې زده کوونکو په یو بل تشدد کړی دی او دواړه خوا په یو بل ډبرې وشتلې. ډاکټر ازرا پیچوهو زیاته کړې چې یوازې د پښتنو زده کوونکو داخلي نه منسوخوي، هر څوک چې په جالي ډومیسایل داخله اخیستی وي پر ضد به یې کاروي کیږي. بلخوا احتجاج کوونکي وایي دوی د سن حکومت لخوا په یاد کالج کې د داخلو لپاره اعلان شوی ان ټي اس ټیسټ پاس کړي او داخله یې شوی، خو اوس حکومت ناڅاپه د ډومیسایل په نوم په دوی د تعلیم دروازې بندوي. د احتجاج په مهال عرفان احمد وویل د سن حکومت په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي په وینا د حکومت لخوا هر سرکاري اسپتال کې د بی ایس نرسنګ زده کوونکو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي، دوی ته هم ملاوي دي. خو د یو کال راهیسې د کالج او روغتون انتظامیه په هغه هم بند کړی دي.
تقریبا الحمدلله پښتنو میجورټي د ډېر سیوا ده، هغه موقع 70-65% تقریبا هغه پښتون میجورټي ده او بیا د لیاري خلکو اردو سپیکینګ وال تقریبا 30-35 میجورټي ده. هغه کم سټایپن چې موږ ته ملاویږي د منتلي 30000 روپۍ ملاویږي موږ ته، هغه چې دیونه تقریبا 1.5 سال دیونه جمع شو 2.5 لک روپۍ پر سټوډنټ جمع شو.
هارون خان بیا وایي سن حکومت اوس په یاد کالج کې د نوي داخلو لپاره د سن صوبې ډومیسایل لازمی ګرځولې دي او په وړاندې داسې هیڅ شرطونه نه ول.
200-300 الکان جوړیږي چې دا اوس دومونګه باندې دومونګه تعلیم من کړو نو زمونګه 200-300 الکان چې دا تعلیم نه محروم کېږي شي. دا صرف 200-300 الکان نه دي، دا 200-300 فیملیان دي. زمونګه مور خپل زمونګه دستر کې زمونګه بچي سبق وایي، هغه زمونګه دستر کې دي. هر قسم خلک پیدا کې شته خو صرف اکثریت د پښتنو دي.
نوموړي په وینا کې غوښتنې ونه منلې شوې نو عدالت کې به خواس جمع کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په پاکستان کې لتیرو یوې هفتې یا زیاتو روزو راسي د قانون سازي په حواله باندې د حکومت کوشش کوي چې په پارلمان کې د قانونونو کې ترمیم د پاکستان پاین کې راولي، خو سیاسي ګوندونه سخت مخالفت کوي. لدی وجه اوس دغه ترمیمونه چې دغه ځنډول شوي او حکومت وایي چې په دې اړه باندې به اتفاقي رایه پیدا کوي. خو د قانون وفاقي وزیر یو بل خبره هم کړې ده. وفاقي وزیر نذیر تارڑ ویلي چې فوجي مشرانو ورته د قومي سلامتي اپیکس کمیټي په غونډه کې ویلي چې د عدالتي نظام د کمزورۍ له وجې ترګري تر اوسه ختمه نه سوه او نو پکار دی په دې اړه باندې هم یو قانون جوړ شي. خو قانون پوهان او څېړونکي نیوایي چې حکومت د ترګري ختمولو په ځای په آئینی ترمیم باندې زور ورکړی دی. تفصیل د ګور مسجد په ریپورټ کې.
په 13 سپتمبر اسلام آباد کې جوړی د وکیلانو تنظیمونو غونډې ته په وینا کې وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ وویل چې عسکری قیادت حکومت ته دا خبره کړې چې تر څومره پورې د ترهګرۍ د لاسا وژل شویو انصاف ور نه کړیدل شي نو د دوی خپل خپلوان به څنګه آرام سره کینی. د زیات کړه
ہمارے ورثاء کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے جوانوں کے قاتل جو ہیں وہ سولی پہ چڑھے.
عسکری مشرانو ویل چې زمونږ وژل شویو عسکرو خپل خپلوان تباہ هلته راته مې وشي چې کلا پدې کې ککړ تر څنګه پنځه تا وخې جوول شي. سخت خبرې وي خو سیاسي مشرانو ویل چې دا خبرې کا آئین کې دننه پوځي عدالتونو ته ورکړل شي نو مناسب به وي. خو په هغې باندې مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی او نون لیگ کې دننه کسانو وویل چې دې خبرو ته لږ انتظار کول پکار دي.
بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی.
خو قانون پوها اسدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې نمخ کې هم پوځي عدالتونه جوړ شوي وو، هغه ترخګری ختمه ولې نکړه.
او ملټری کورټس چې کوم جوړ شوي دي نو د هغې خلاف هاي کورټس کې چې کوم اپیلونه شوي تقریبا 98% اپیلونه چې دي نو هغه اکسپټ شوي دي. او د هغې ریزن دا دی چې کوم یا د کریمینل چې کوم کیسز کوم سټانډرډز دي په ټوله دنیا کې په دغه کیسونو کې هغه نو فالو شوي، نو دغه ټول زنه کدی د تمنګو ګورو نو دی دا ټول ملبچ د ترخه غرې دار اړ یو د عدالتي نظام باندې راغورځي.
سیډون کی وای چې حکومت د ترخه غرې په اړه ګامونه غیر منطقي دي. د یو شخصي ټلویزیون اب تک سره کار کوون کی خبريال ثاقب سعید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت ترخه غرې په اړه ګامونه کم او عیني ترمیمونو کې کلک اخته دي. د زیات تکړه
ما په خیال کې هم دا ترمیم چې کم دي ضروری خو وو، ځکه چې د ترمیم تعلق چې کم دغه سپریم کورټ سره او اسټابلیشمنت سره هم وو، خو هغه د پر پکار داو چې حکومت په اول د اپوزیشن ګوندونه چې کم دی هغه سره خبرې ترې کړي وای او دوی دا کوشش وو چې دوی به مونږ په لک ټیم کې راځي کو، خو هغه کې حکومت چې کم دی ناکام شولو او د هغه نقصان دا وشولو چې په پارلمان کې د آئینی ترمیم چې کم دی هغه هم پېښ نشولو او د کوم فوکس چې وو د حکومت د میډیا او د عوام چې کم فوکس وو دا نمخ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حالاتو طرف ته هغه فوکس هم خراب شولو. او اوسم دا حالات چکم دی دا سیتی کی بزر ازکنه چې دا حکومت اول ترجیح چکم دا اوسم دا ترمیم دی.
یاد دوی چې دا پاکستان قومي اسمبلی دا سپتمبر پش پاړه سما دا دې لپاره غونډه پیل کړې و چې دا عدلیه په اړه په موجودو قوانینو کې بدلون راوستلو بحث وکړي او په پارلمان کې د نورو سیاسي ګوندونو ملاتړ ګټلو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د دې ترمیم لپاره چې حکومت ته څومره ووټونه حاجت وو هغه پورا نشول او د درې ورځو نه پیل شوی د پارلمان غونډه د نامعلوم مودې راهسې وځنډول شوه. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
تاسو مشال ریډیو ری د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګندپور اعلان کړی چې په دې صبح کې به د جرګو نظام بحالوي. په دې اړه بلابل نظرونه مخې ته راغلي دي. زیاتره هم خلک د دې اعلان هرکلی کوي او وایي چې د جرګو لارې په کم وخت کې بغیر لکم لګښته ستونزې اوریږي. خو د قانون چارو ځینې پوهان بیا وایي چې په یو صبح کې به دوه نظامونه څنګه چلیږي، ځکه چې د دوی په خبره د جرګو نظام به له عدالتونو سره متوازی یو بل نظام جوړیږي چې په قانون کې امکان نه لري. وزیر اعلی د پولیسو په نظام کې هم د ځینو بدلونونو خبره کړې ده. په دې دواړو موضوعاتو زموږ خبریال شنوا ترگزی له وکیلانو سیاستوالانو جرګمارو سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جرګې نظام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه جرګه نظام د پاکستان د عام قانون تر غزیدو وړاندې په قبایلي ضلعو کې وو، خو په 2013 کې د مې په میاشت کې دغه د اف سی آر د قانون د لنګېدو وروسته د جرګې قانوني نظام هم ختم شوی. اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د ستمبر په 13 د صوبای کابینه غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې ویلي
لا ان اورډر کې حواله سے عوام کې تاون کې مې بھرپور امید ہے
دا امن او امان په حواله سره مو د عوامو د مرستې تماساتو زمنګ یو خجرګه او د مشرانو نظام دی مو هغه واپس فعالو غونډې مور سره روان دي. مو په یو لوی جرګه کې د ضلعو سره غونډې کړې وي. اوس په هر ضلع کې غونډې کیږي. دا هغوی چې څومره هم ستونزې دي دا هغوی علاج وکړي.
اونګه تمام جته به مسائل ہیں اور سب کا انشاءاللہ مداوا ہوگا.
د علی امین ګنڈاپور دغه بیان چې ډیر زر په خواله رسنی خور شو د کوم چل خور باندې تاسې خبره چې ګینه د جرګې نظام به حلول خدي او یا ګینه خن ندی نه دا شوی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب مشاد لري ته وویل جرګه ډیر ښه نظام دی، خو د زیاته کړي چې په تیر وختونو کې سرکاري جرګو په ځای د دې چې مسلې هواري کړې وي لانجې لا زیاتې کړي. نو جرګه نظام بیا څنګه پکار دی؟
پر ریاستی کچا پر حکومتی سرکاری توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی، خو شرط د دې لپاره دا دی چې دا دی د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی. د بد امرغه نه د دې حکومتي جرګیز نظام نه زمونږ غیره طرحه چې کوم ده هغه په دې حواله باندې دا چې تیر وخت کې کوم د پښتونخوا د نوي ضلع دی په خوانی فاټانو په دې کې د اف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ لاندې جرګیز نظام او دغه د درغلی د ګنکپای او د بټخوري چې کوم دی یو جال جوړ شوی و خو دلې او ټاکلې انصاف او جرګې به پاغې کې کېدلې او پرڼا ورځ باندې به جرګه او انصاف ټول پټوله د دغه سرکاري څوکو چارواکو لاندې خرڅېدلو.
مشهد ریډیو د محمدو د لکړو تحصیل اوسېدونکي او د صافو قبیلې او مشر او ملک ګلشاه صافي سره خبرې وکړې. ګلشاه صافي وویل دغلته د خلکو په عدالتونو کې هم مقدمې روانې دي خو کلونه وشو چې په ډېرو درخواستونو چې د لانجو د هوارې دپاره په عدالتونو کې پراته دي فیصله پې نه ده اورولی شوې.
موږ دلته یو تحصیل صافو کې یو جرګه جوړه کړې ده، هغې له موږ نوم ورکړی دی صافي قومي قبایلي جرګه، چې هغه که تاته زه ووایم د ننه پورې موږ د معدنیاتو مسلې موږ هوارې کړلې، موږ د دښمنانو مسلو هوارې کړې دي، موږ دغه شانته په علاقه کې د زنانو د طلاق مسلې یا د جیدادونو مسلې، نو دلته د خلکو اعتماد بالکل په عدالتونو باندې نشته. تا ته به زه ووایم زه په خپله باندې زما د مادنیاتو یو جګړه ده او تقریبا چې 38 میاشتې وشولې او موږ ته کومه فیصله عدالتونو رانه کړه، نو عدالت بیا زموږ مجبور شولو او عدالتونو ته موږ درخواست وکړو چې زموږ د کیس چې کوم دی دا جرګې ته ولېږه.
ګلشاه صافي زیاته کړه چې ملکي قوانین هم شته، عدالتونه هم شته، خو د هغې باوجود د لانجو هوارو د لپاره قومي جرګې هم روانې دي. په قانون کې په قبایلي جرګو هیڅ بندیز هم نشته. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز د اگست میاشتې 2012 دی خبر تر مخه سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي جرګه یا پنچایت د آئینی اصولو د لاندې نه چلیږي او دوی په ډیرو ځایونو کې د آئین او د قانون په ضد هم دي. خو تر دغې وړاندې سپریم کورټ او نورو عدالتونو بیا د جرګې ګڼ شمېر فیصلې برقرار هم ساتلې دي. د اعلی وزیر ګنډاپور دغه اعلان خو په عدالتي او قانوني نظام بے باوری خو نه ده. مشهد ریډیو همدغه پوښتنه د پېښور های کورټ د وکیل علی گوهر دورانی نه وکړه.
چې کوم د فاټا د خلق دی د مرج ډیسټریکټس دا هغه دا غواړي چې زمونږ ته د جرګې سیستم بحال شي، ځکه په عدلی چې کوم دا نارمل عدالتي نظام دی هغه باندې چونکه ټایم ډیر زیات لګي په دې کې قانوني بیا چې سخم دی هغه دا دی ناغزم شو ازلا چونکه ټول دا د پښتونخوا یې صدا نه دلته بیل قانون سازی کول د آرټیکل 25 منافی دا، خو په هغه کې هم بیا دا خبره شته ریزنبل کلاسیفیکیشن والا یو خاص طبقه د پاره قانون سازی کوي ناغه تاسو کولې شه.
د جماعت اسلامي باجوړ یو مشر سردار خان چې د پخوانی فاټا د انضمام په تحریک کې فعال و مشهد ریډیو ته ویل 22 لک مقدمه د پاکستان په عدالتونو کې پرتی دي چې فیصله نه دي شوې. د زیاته کړي جرګه خ نظام دی او دغه هم ویل که جرګې نظام بحال شي نو دا به هغه شان نه وي لکه پخوا چې به د اف سی آر د قانون د لاندې پولیټیکل ایجنټانو جوړولې.
نظام خو نشته دی ځکه چې هغه خو مرکز نه په آئین کې به یو تبدیلي د غواړي نو هغه شان پوزیشن خو به نه وي. خو په هر صورت بیا هم د جرګې یو ښه آپشن دی او د جرګې سره مسلې حل کیږي.
خو د اف سی آر د ختمولو او د پخوانی فاټا په صوبه کې د زم کولو په تحریک کې تر ټولو زیات فعال او د پېښور های کورټ وکیل اعجاز مومن مشهد ریډیو ته وویل لا خو د جرګې نظام په قانوني شکل کې نشته، البته پښتانه د عدالت بهر جرګې کوي او هغه خې هم دي او فعال هم. خو د اعلی وزیر ګنډاپور د اعلان په حواله سره زیاته کړه
زه خپله دې ته حیران یم چې دا به دې د کوم قانون لاندې به دا جرګه بحال کوي یا د جرګې به اعلان کوي چې دلته به هر څه په جرګه باندې کېږي، ځکه چې دلته یو عدالتي یو سیستم دی یو نظام دی او د اف سی آر خبره چې څو پورې وه نو هغه خو یو بل نظام و یو بل سیستم و. پاکستان په آئین کې داسې څه خبره هم نشته دی چې د عدالت سره سره به جرګه چلیږي، نو دا خو زما په خیال چې داسې غیر منطقي غونډه کې یو خبره ده کړې ده. د دې امپلیمنت کېدل یا دا عملي کول خو ډېره مشکله ښکاري، ځکه دې لپاره به بیا د اسمبلی نه به بل پاس کول غواړي، ترمیم به پایین کېږي.
اعلی وزیر علی امین ګنډاپور دا هم اعلان کړو چې دوی به چیک پوسټونه معنا په سرکونو د تلاشي پوسټونه ختم کړي، ځکه د ویلي چې دغه پوسټونه نه وګړو ته مشکلات دي. نو آیا د پوسټونو د ختمولو دغه جواز چې ګینی ولسته پرې مشکلات دي کافی دی؟ او بل دا چې ګینه د پولیس لیویس او خاصدارو پوسټونه که ختم شو نو بیا کوم بل ځواک خو به دغه خالي ځای نیسي او کنه؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
زما خپل سوچ دا دی زمونږ هم په ذهن کې دا سوال لازی پکار ده چې وویل شي چېرې په دې چیک پوسټونو باندې
فائدہ سے شوی دا ایا سمرا طرح گر نیولی شوی دی سمرا بارودی یا چودی دن کی مواد نیولی شوی دی سو فائدہ شوی دی تو ما دغه کی په صوبہ کې د امنیت یا د پولیس کدا فوج په حواله سره لکه دغه ذهنونو کې د خلکو راضی چیرې حسنه چې پولیس او دغه لیویز ولا لری شي او د دې په ځای باندې حسنه چې فوج په دغه چیک پوسټونو باندې راشي
خود اترسم آئینی بدلین ورستو پوز یا هر وفاقی اداره چې صوبہ کې څه کول غواړي د صوبای حکومت په مشوره او اجازت پې کوي د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په پولیس آرډر یا پولیسو قانون کې هم د عدالت نه بهر د لانجو د هواری کونسل جوړ کړي چې هر تاڼه کې فعالیت لري هم دغه شان سمو د وړاندې د کمشنری انتظامیه په مشرۍ کې د لانجو د هواری او بل قانون الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن معنی د لانجو متبادل نظام راوسته چې هغه ته هم د دیوانی مقدمو اوریدنه او فیصله ور باندې کیږي د اے ڈی آر په نظام په تیر وختونو کې ځینې سیاسي او سماجی ډلو ټکونه هم کړیو شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی